په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمه کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار هم خبرو او په خبری برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلای سي. یک شنبه ده، د لیندی قوس 11 د دسمبر لومړۍ نیټه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د اټکل مخې نن یک شنبه د افغانستان په اتو ولایتونو کې د واورې، باران او سیلابونو اټکل سوی دی. دغه وزارت پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندوز، پنجشیر، بغلان، پروان، میدان وردګ او بامیان ولایتونو کې د واورې، سخت اورښتونو، متوسطې تالندې برېښنا او ناڅاپي سیلابونو اټکل سوی. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 1500 او 1500 ملي مترو پورې اټکل سوی ده. په همدې حال کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د روانې لیندۍ میاشتې د 11 او 14 نیټې ترمنځ د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو اټکل کړی دی. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د شمال، پنج او امو په سیندي حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د اټکل مخې د سمنګان، بغلان، کندوز، تالقان او بدخشان په سیندونو کې د بارانونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله به د اوبو کچه لوړه سي. طالبانو په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پروګرام په لړ کې په بدخشان کې د دریو ولسوالیو لږ تر لږه 10 کسان د کوکنارو د کار په تور نیولي. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د بدخشان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو یو چارواکي ویلي چې نیول سوي کسان د بدخشان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. راپور زیاتوي چې تورن کسان د نورو څېړنو لپاره سیمه ییزې محکمې ته سپارل سوي. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده په 1400 مریض کال کې یو فرمان کې افغانستان کې د نشه یي توکو کرل، قاچاق او خرڅلاو بند کړل چې طالبان ویل دي سره د مخدره موادو په تولید کې د پام وړ کموالی راغلی. خو د ملګری ملتونو د یو ورستي راپور لمخې د دې هیواد په شمال ختیځ ولایتونو کې د کوکنارو په کرکیله کې یو اربیا څنات زیاتوالی راغلی. د طالبانو د ریاست الوزراء د اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ د دوی یو هیات پرون شنبه ازبکستان ته لاړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا سفر د ازبکستان په بلنه کیږي چې پر مهال به د ازبکستان له چارواکو سره د سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا او پراخولو په باب خبرې وسي. ازبکستان د ګوتو په شمیر هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او په تلې یا میزان میاشت کې عبدالغفار بهر په تاشکند کې د طالبانو د سفیر په توګه ومنه. ایرانی رسنۍ راپور ورکوي چې د افغانستان، ایران، هند او ازبکستان استازو د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د پراختیا په اړه خبرې کړي. تهران ټایمز دولتي ورځپاڼه راپور ورکوي چې د څلورو وړو هیوادونو استازو پرون د هند په ممبئی ښار کې په خپله درېیمه کاري غونډه کې د ایران د چابهار بندر له لارې د سوداګریزې راکړې ورکړې او د مالونو د ترانسپورت او ترانزیت لپاره د اسانتیاوو د برابرولو د ستراتیژیو په اړه بحث وکړ. د راپور له مخې په دې غونډه کې د چابهار بندر مرستیال مشر، د هند بندرونو او مواصلاتو د وزارت استازو او همدارس په هند کې د طالبانو د حکومت او د ازبکستان او ایران سفیرانو او ډیپلوماټانو ګډون کړی وو. چابهار بندر چې منځنی آسیا ته د هند او ایران د سوداګریزو مالونو د ترانزیت لپاره مهم بلل کیږي، د افغانستان لپاره چې په وچه پورې محدود هیواد دی، هم د کراچۍ له دودیز بندر پرته له منځنی آسیا او نورې نړۍ سره د تماس لاره ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي په روان 14 ورځنی کمپاین کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره کار کوي. دغه سفارت د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ختمول یو نړیوال لومړیتوب دی او افغانستان هم ترې مستثنا نه دی. وړاندې راغلي دوی د 14 ورځنی کمپاین پر مهال د افغان ښځو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره لاسونه سره یو ځای کوي. د امریکا سفارت زیاته کړې چې هر ښځه د امنیت، کرامت او برابرۍ مستحقه ده. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې 14 ورځنی نړیوال کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شو. د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي. ایران کې مشت افغان خبريالانو درستنوي کارکونکو او د بشري حقوقو او د مدني ټولنې فعالانو یو غونډه کې په ټولنې کې د شوزو د ونډې د اهمیت او له شوزو سره د زور زیاتی پر ضد د مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. غونډه ته چې پرون د ایران په پلازمینه تهران کې جوړه شوې وه، په تبعید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون مشر امید پویا د شوزو د حقوقو په مسأله کې د خبريالانو او رسنیو د مسؤلیتونو په اړه وویل.
رسنۍ د ځواکمنو وسایلو په توګه باید په فرهنګي بدلونونو کې مهم رول ولوبوي او پیاوړي یې کړي. خبریالان باید هڅه وکړي چې د ښځو ستونزو ته ځانګړې پاملرنه وکړي او دا باید په یوه عمومي غوښتنه بدله شي.
افغانستان کې له تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه لګول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړ که د بریکس ټولنې غړي هیوادونه په امریکایي ډالر راکړه ورکړه کمه کړي، نو د دغو هیوادونو پر وارداتو به 3% تعرفه وضع کړي. بریکس د اقتصادي همکاریو ټولنه ده چې د برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبي افریقا په ګډون یو شمېر هیوادونه غړیتوب پکې لري. ښاغلی ټرمپ پرون د تروت په نوم ټولنیز شبکه کې ولیکل چې د دې لپاره چې بریکس د ډالر پر ځای په خپل یا په بل پولي واحد راکړه ورکړه ونې کړي، یو کلک ژمنه په کار ده. چم دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د بریکس غړو هیوادونو تیره میاشت روسیې په کازان ښار کې په خپله غونډه کې له ډالرو پرته په نورو اسعارو د راکړې ورکړې او د سیمه ییزو پولي واحدونو د پیاوړتیا په اړه بحث وکړ. یو نړیوال خیریه بنسټ وایي په غزې تړانګه کې پر یو موټر د اسرائیل په پرونی هوایي حمله کې د دوی د یو کارکونکي په ګډون 15 کسان وژل سوي دي. د ورلد سنټرل کچن یا دبليو سي کی په نوم بنسټ ویلي په دې اړه د نورو توضیحاتو غوښتنه کړې ده. هغه هم روس له هغې چې د اسرائیل پوز ویل چې د دبليو سي کی هغه کارکونکي په نشه کړې چې پر اسرائیل د حماس ډلې په حمله کې ونډه درلوده. پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د 8 هغه حمله په غزه کې د جګړې سبب سوه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د دبليو سي کی په نوم خیریه بنسټ وایي په دې اړه خوابه دي او دا اطلاعات نه لري چې په موټر کې کوم موجود کس دی د تیر کال په حمله کې دخیل وي. دغه بنسټ په غزه کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکړی دی. د بنسټ د روان کال په لومړیو کې هم وروسته له هغې خپل فعالیت هلته ځنډولی و چې د اسرائیل په یوه حمله کې و کارکونکي ووژل سول. په جلا خبر کې ویل سوي چې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن هم د غزې په خان یونس کې د پرونی حمله پر مهال د خپل یوه کارکونکي د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دا له تیر کال راهیسې د دې ادارې دویم کارکونکی دی چې په غزه کې وژل کیږي. روسیې پرون شنبه اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکو یې په سوریه کې ګڼ ماموریتونه بشپړ کړي دي. د یاګانو د قومندې د توغندیو د ویشتلو مرکزونه او کمپونه یې په نښه کړي دي. روسیې په دغو عملیاتو کې د سوریې د حکومت ضد 300 جګړهمارو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د روسیې تاس خبری اژانس په سوریه کې د روسیې د ماموریت د مشر تورن اولیګ ایګناسیوک خبری راخیستي چې ویلي دي د افراطي مهاجمانو پر خلاف به د دوی پوځي عملیات دوام کوي. دغه اطلاعات په خپلواکه توګه تایید سوي نه دي. خپل ایګناسیوک هم د دغو جنگي جټ الوتکو د موقعیتونو په باب معلومات نه دی ورکړي. دا څرګندونې داسې وخت کې دي چې د سوریې د رژیم د مخالفانو ډلو چې مشري افراطي ډله هیئت تحریر شام کوي د سوریې په شمال ویدیس کې د حلب شهر د زیاتو برخو په ګډون ځینې ساحې نیولې دي. روسیا د سوریې د حکومت له عمده متحدانو ګڼل کیږي. د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمره لوبډلو د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او سریلانکا دغه راز د بنګلاديش او نیپال ټیمونه سره مسابقه کوي. دغه دواړه مسابقې د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې په متحده عرب اماراتو کې کیږي. د افغانستان او سریلانکا مسابقه د شارجي او د بنګلاديش او نیپال مسابقه د دوبی د کرکټ په میدان کې کیږي. افغانستان تیر جمعه د دغو سیالیو په لړ کې د بنګلاديش په وړاندې ماتې وخوړه. افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلاديش، سریلانکا او نیپال سره دی. پرون د دغو سیالیو په لړ کې پاکستان په ای ګروپ کې هند ته د 23 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډلو د آسیایي جام سیالۍ چې اته ټیمونه پکې برخه لري د متحده عرب اماراتو په کوربتوب تیر جمعه پیل سوې او د لیندی یا قوس پر 13 ختمیږي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. اوس د یو ساعت خبرونه د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د پاکستانی چارواکو له ادعا وروسته چې ویلي وو افغانانو په پاکستان کې په وروستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جنایي پیښو کې ښکیل نه دي. د افغانستان د متقاعدانو د ټولنې مشر وایي له کلونو یې د معاشونو د نه ورکولو ستونزه حل نه سوه، اوس د ژمي راتګ ته اندېښمن دي.
متقاعدین په سختو مشکلاتو ډېر ستونزو سره مخامخ دي او دغه ستونزې داسې هم نه دي چې څوک پرې خبر نه وي.
راپورونه وایي پر تورخم او نورو دروازو د بارونکو موټرو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله سندونو موده ختمه سوې، ورسره افغان موټر چلوونکي له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په کار ته چې دا سیستم ورته جوړ شي چې بس پاسپورټ سکینر ته نیسي او سکینر سکین کوي او بس آنلاین چې کومه دی انتري شي او دی اگزیټ شي او دی آزادانه تور باندې ځي راځي.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د سوریه د حلب شر ډیری سیمې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلاست. په څو شیبو کې د تقاوت سو یو کسانو پر ستونزو راپور خبرو، خو ترغه مخ کې د پاکستانی چارواکو له ادعا وروسته چې ویلي وو افغانانو په پاکستان کې په وروستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جنایي پیښو کې ښکیل نه دي. دغه سفارت تېره شپه پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د پاکستانی چارواکو څرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنو سبب سوي دي. وړاندې راغلي افغان کډوال اندېښمن دي چې شایي یو ځل بیا د پاکستانی پولیسو لخوا وځورول سي او له ناوړه چلندونو سره به مخامخ سي. په بیان کې دا هم ویل سوي چې په پاکستان کې افغان کډوال د پاکستان د لنډمهاله حکومت پر مهال هم د عملي سویو پالیسیو له کبله له محدودیتونو او بې برخلیک وضعیت سره مخامخ وو. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو لخوا تر ډیره په اسلام آباد کې تر مظاهرو وروسته پاکستانی چارواکو وویل چې په مظاهرو کې ځینو افغان وګړو هم برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي تیره اونۍ رسنوي ته ویلي چې له نیول سوو شاوخوا زرو کسانو څخه شپږ پنځوس تنه یې افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ویلي په سیاسي مظاهرو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني دی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به ډیر ژر د دغو کسانو په اړه معلومات خپاره کړي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه ژوره اندېښنه لري او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې د بې باورۍ د فضا له ایجاده ډډه وکړي. سفارت په خپل بیان کې ویلي چې د داسې یوې فضا ایجاد به د افغانانو د ځورونې، بدنامۍ او جبري بې ځایه کېدو لامل سي. په بیان کې ویل سوي چې دغه پالیسي به پاکستان ته هیڅ ګټه ونه کړي او یوازې به د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ بې باوري زیاته کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي تیره چهارشنبه ویلي چې افغان وګړو ته به د روان میلادي کال د ډسمبر له یو دیرشمې نیټې څخه د پولیسو له جواز پرته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورنه کړل سي. په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې د موقت حکومت په امر د 2023 میلادي کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د بې اسناد افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ پیل شوه چې تر اوسه په سلګونو زره افغانان له پاکستانه افغانستان ته ایستل سوي دي. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د ازادي راډیو خبرونه اوري او اوسم په افغانستان کې د تقاعد سو کسانو پر ستونزو راپور. د افغانستان د متقاعدو کارکوونکو د ټولنې مشر وایي چې د متقاعدانو روانو ستونزو ته د یوې حل لارې د موندلو لپاره یې کندهار ته سفر وکړ، خو بیا یې هم د قناعت وړ ځواب ترلاسه نه کړ. په داسل کې چې ژمی پر رسېدو دی، ټول افغانان له ستونزو سره مخامخ دي، خو متقاعدو کارکوونکو ویلي چې د دوی ستونزې خورا زیاتې دي. د بشری مرستو رسونکې ادارې وایي چې اوس مهال شاوخوا 28 میلیون افغان وګړي سم د لاسه بشری مرستو ته اړتیا لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د متقاعدو کارکونکو د ټولنې مشر افندي سنگر وایي چې د جمیل رانیجدې کېدو سره د هیواد د متقاعدینو ستونزې هم خورا زیاتې شوې دي او دوی یو کورنۍ له غذایي ناامنۍ او روغتیايي مشکلاتو سره لاس ګرېوان دي. نوموړی وایي چې ډیری متقاعدین حتی د خپلو کورونو د تودولو وس هم نه لري. ښاغلی سنگر چې د متقاعدینو د بندو امتیازونو لانجې ته د یوې حل لارې د موندلو لپاره کندهار ته تللی و، تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل
متقاعدین په سخت و مشکلات و دیر ستونز سره مخامخ دي او دغه ستونزې د سیم نه دي چې څوک په خبر نه وي. ما خپل ټول چارواکو ته د امارت اسلامي د ستونزې رسولې دي، حتی قندهار ته زلاړم چې حالت هم دوله شپې وکول چې دغه د متقاعدین ستونزې باید منګه شیخ صاحب ته نږدې نه وګورم. مله متاسفم په بعضی مشکلاتو باندې منګو نشو کولای، مان په ورقه قرض واخشته.
د طالبانو حکومت د دلایلو لوړاندې کولو پرته د افغانستان د تقاعد سیستم لغوه کړ او د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د یو فرمان په اساس د 1403 کال لومړۍ میاشتې څخه د دولتي ادارو د ملکی او پوځي کارکونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې هم نه ګرځول کیږي. د طالبانو د پریکړې خورا زیاتې پوښتنې رابرسیره کړې دي. له هغې ډلې دا چې د هغو کسانو پر وړاندې به د طالبانو د حکومت مسؤلیت سوي چې له 1403 کال مخکې لدندو تقاعد شوی دی. د حقوقي چارو کارپو د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزای د پوښتنې ته ځواب وایي.
د کار حق او د هغه تبعات یو طبیعي حق ده او د اتصاب له مخې لاس ته راځي. نو د طالبانو د مشر فرمان له صدور له نیټې نه په وروستیو حالاتو تاثیر کوي. قانون ما قبل ته رجعت نه کوي. بنان هر حقوق چې د متقاعدین نوازه سوي دي هغوی مسلم او اصلي حق ګڼل کېږي او باید ورته ورکړ شي.
اوس چې ژمی په درشل کې دی، یو شمېر متقاعدینو چې فکر کوي هیر شوي دي ازادۍ راډیو ته دردونکي پیغامونه راستولي دي او غواړي چې غږونه یې د ازادۍ راډیو له څپو څخه د واکمنو طالبانو غوږونو ته ورسیږي.
امارات اسلامی چکاریا بس بیا موږ تقاعد نه لري کړی خو بیا موږ تقاعدینو د درې اپټی کې د تظاهرات په پټه ورځ دی ورځي هلته ورسي د اعتمالیت د اعتمالیت د سر په ویری شهر کې نه څه تقاعد نه څه
طالبان نه پریږدي کارګری نه څه یو کله چې لاړ شو بیا ځو ځو کړی سم جوړیږي او آرام نه پیدا کیږي. دا چې دموږ متفایده نه سات خراب ده او د نوې چې سلاره مونږ ته د باسو خپل مصبوط واخلو واسه مې نه رسې څنګه به خدمت بداري.
د شکایتونو د غږونه داسې محل اوچتیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداري ورکړی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویلي دي چې په دې هیواد کې اوس مهال له 28 میلیون ډیر وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم یو بهرنی مسأله، راپورونه وایي چې د سوریې د حلب شار ډیری سیمې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي. د بشار الاسد رژیم وسلوالو مخالفانو د چهارشنبه په ورځ پر دوو لویو شارونو حلب او ادلب حمله پیل کړې او پرون یې د حلب شار ډیر برخې ونیولې. د دولتي رسنیو د راپورونو پر اساس د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې لښته لږه شلتنه وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دا هم راپور
د سوریې د حکومت وسلوال مخالفین پروند د حلب ښار په مرکز کې په داسې حال کې چې وسلې ورسره وي په پیک اپ موټرو کې ګرځیدل. د دې یو ورځ مخکې دا وسلوال د ترکیې پولې ته نږدې د شمال لویدیځ تر ټولو لوی د ښار ته په داسې حال کې نه نوتل چې د عین شاهدانو په وینا دولتي ځواکونو پر وړاندې ډیر لږ مقاومت وکړ. د عین شاهدانو په وینا د جمعې په شپه ناوخته د ښار پر یوه څنډه د سوریې د دولتي ځواکونو په دوو بمباریو کې د وسلوالو مخالفینو اضافي جنگیالي او د ملکی وګړو کورونه په نښه شول. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې په دې برید کې شلتن مخالف وسلوال وژل شوي. د سوریې دولتي ځواکونو پرون په یو بیان کې ویل چې د وسلوالو د بریدونو د شندولو او د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره خپل پوځي ځواکونه له حلب څخه وایستل خو د ځوابي حملو لپاره تیاری نیسي. پوځ په خپل بیان کې تایید کړی چې وسلوال یاغیان د ښار مهمو برخو ته ننوتی دي خو وایي چې هغوی په ښار کې د تلاشۍ پوستې نه دي جوړې کړي. پر حلب د وسلوالو مخالفینو ولکه د بشار اسد د رژیم لپاره لویه رسوایی بلل کیږي. اسد ته وفادارو ځواکونو په 2014 کال کې د روسیې او ایران په مرسته د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوال مخالفین او زرګونه ملکی وګړي د حلب ښار د ختیځ لکلو او باندو وېستل. پر حلب له هغه مهال رئیس بیا برید نه وشوي. د 2014 کال جګړه د وسلوالو یاغیانو پر ضد په مبارزه کې د رژیم لپاره مهمه لاسته راوړنه وه. په سوریه کې د حکومت پر ضد وسلوال پاتسون په 2013 کال کې ورسته له هغه پیل شو چې د اسد د وکمنې پر ضد سولیز اعتراضونه په تاریخوالي ووختل. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د عیني شاهدانو له قول لیکي چې د سوریه دولتي ځواکونه د حلب په هوای ډګر او یو پوځي اکاډمۍ کې کلاباندی، خو د ځواکونو ډیره برخه د جنوب له اړخه له خاره وتلې دي. د راپور لمخې کورد ځواکونه لا هم د ښار په دوو ناحیو کې پاتې دي. د حکومت پلاوی شام اف ام رادیو د راپور لمخې پرون په حلب کې د خلکو او موټرو تګ راتګ پیکه و، ښوونځي او ادارات بند و، ډیری خلک په کورونو کې پاتې و. وسلوالو د ښار په مرکز کې هوایی ډزې کولې، خو له دولتي ځواکونو سره د نښتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا وویل چې د ښار هوایی ډګر بند دی او ټولې الوتنې کنسل شوې دي. د او چا د بیان له مخې د جمعې په ورځ چې د برید لومړۍ ورځ وه، د حلب دوه مهم دولتي روغتونونه له ناروغانو ډک وو، خو اکثر خصوصي روغتیایي مرکزونه بند وو. د حکومت وسلوالو مخالفینو د چهارشنبه په ورځ پر حلب او ادلب ښارونو حملې پیل کړې او د جمعې په ورځ حلب ښار ته ننوتل.
راپورونه وای پر تورخم او نورو دروازو د بارړونکو موټرو د تاګ راتګ لپاره د لنمحاله سندونو موده ختمه سوي او ورسره افغان موټر چلوونکي له زیاتو سندو سره لاسو ګریوان دي. د ټاټ یا ټی ای ډی په نوم د دغه سند لمخې موټر چلوونکي کولای سي لیویزي او پاسپورت پرته پر دغو دروازو تاګ راتګ وکړي، خو دوی اړ دي چې په هر شپږ میاشت کې دغه سند نوی کړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال فرهاد شینواری په راپور کې.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي عمر باچا لخوا مشال ریډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویل شوی چې دا محل په سلګونه افغان ډرورانو ټی ډی په نوم د موقتی داخلي اسنادو میاد ختم شوی او په کار ده چې په وخت یې تمدید کړي. په تورخم کې د کسټم لخوا په لګول شویو بینرو باندې لیکل شوی چې د دسمبر لومړۍ نیټې نه به هغو ډرورانو ته په تورخم دا وړېدو اجازه ورنکړي چې دا اسناد میادې ختم شوی وي. دا اسناد د پاکستان فدرل بورډ اف ریوینیو او پیښور کسٹم هاوس لخوا لازمی ګرځول شوی. د افغان ترانزټ ریډ یو سوداګر کلیم الله مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې افغان سفارت او په افغانستان کې د پاکستان سفارت نه ټی ډی په نوم اسنادو تمدیدول باندې وخت لګي او په کار دا چې ډرورانو لپاره دا عمل تیز کړل شي.
ترانسپورټران او کسټم کلیرنګ ایجنټس د دواړو ملکونو امبیسیو نه دا مطالبه کوي چې رینیول دا کوم عمل دی دا د زر تر زر تر سره کړی شي چې پاک افغان کوم تجارت ته شي دا متاثر نشي. په تورخم بارډر کې ټولو ترانسپورټرانو ته د کسٹم لخوا دا بینری لګیدلې دي چې په ایکسپایر ټیټ باندې به نه کوم غاړی افغانستان لتلی شي او نه به پاکستان لراتلی شي. نو په دې سلسله کې د ترانزټ ډایریکټر سیب افغان کنسولیټ سره رابطه شوې ده او هغه ورته په جواب کې دا ویلې دي چې ترانسپورټران دا اوریجنل ټیټ راوړي او ورسره چې کوم د ټیټ فیس دی هغه جمع کوي او په سلریش ساته کې به دوی ته د ټیټ سرټیفیکټ میلاویږي.
پاکستان سکال د مارچ په 9 نیټه یوازې افغان ډرورانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړ او د طالبانو د حکومت چارواکو سره په دې متفق شول چې افغان ډرورانو او ګاډو ته د ټی ډی په نوم مخصوصې پاڼې جاری کړي چې په تورخم باندې پرې په اسانۍ سره تګ راتګ کوي. دغه ټی ډی په نوم مخصوصې پاڼې په پاکستان کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت او کنسلګری تیاروي او په کابل کې د پاکستان په سفارت کې هم ریکارډ جمع کیږي او په دې باندې افغان ډرورانو شپږو میاشتو پورې بغیر د پاسپورت او ویزې دواړو ملکونو ترمنځ دوامدار تګ راتګ کړی شي. په تورخم کې ترانسپورټرانو ویلي چې په کار دا ډرورانو ته د خپلو ټی ډی په نوم اسنادو تمدیدولو لپاره نور وخت هم ورکړل شي او دا مدد ورته وغځول شي. د پاکستان وفاقي حکومت په تورخم باندې په 2018 کې د پولي سمبالولو پالیسي عملي کړې او ډرورانو او ایمرجنسي ناروغانو نه علاوه چاته اجازه نه ورکوي چې د بغیر پاسپورت او ویزې پرې تګ راتګ وکړي. په تورخم کې یو سوداګر واحد شینوار وایي چې افغان سوداګرو ته هم په تورخم کې یو شمېر مشکلات شته او د سفري محدودیتونو لوجه ور سره پاسانه دو طرفه کاروبار نشی کړای.
ټریډر کله مونږه افغانستان نه روان شي نو په تورخم بارډر باندې په زیرو پوینټ باندې په پاسپورت کې په انټری کې په ایگزټ کې د تا ډیر زیات مسایل دي. په کار ته چې دا سیستم ورته جوړ شي چې بس پاسپورت سکینر ته نسی او سکینر کې سکین کوي او بس آنلاین چې کوم د انټری شي او د ایگزټ شي او د آزادانه تور باندې زیرا زی دین علاوه چې کله راکی وزي ټریډر مونږه مالوالا نو هغه چې کوم د تورخم انتظامیه خلکم دی سنور خلکم دی او دا چې کومه دا پیښور پر ډیر زیات مطلب په تکلیف کی هر څوک په چیک پوسټ باندې کوځي یره ته چاله راغله او ته څنګه راغله او تاسو مر پیسې وروړي هر حال ډیر زیات مسائل دی غټ ریډر تا غ تاجر تا نو هغه بیا چرته راځي چې دومره په کار د دارو کاوټونه ختم کړی شي.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اند انډستری زیاد تجارت او صنعتونو ګډي خونی او د دارانو په بیا بیا ویلي چې په تورخم لګول شویو سفری محدودیتونو لوجه امپورت او اکسپورت رقم شوی او په کار دا چې په دې دروازه اسانه پیدا کړل شي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
مکتب ته تللو هلته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت بیا هم سمت نه بعد مسوتله
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلي
لزدکړو محروم انجونو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هیلا پادکاست کې
لغمان کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلان وایي چې د روان کال په اتو میاشت کې د شدیدو بارانونو، سیلابونو او نورو طبیعي آفتونو په وجه نږدې 4000 کورنۍ زیانمنې شوي. اته زره جری په کرنیز مځکه، سړکونه، باغونه او نورې حیاتي زیربناوي تخریب شوي دي. دا هم راپور
په لغمان کې د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلینو د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي د روان لمریز کال پیل څخه تر اوسه شدیدو بارانونو، توپانونو، سیلابونو او دې پورې اړوندو نورو طبي افتونو په یاد ولایت کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. د دغه ادارې سرپرست رئیس انجینر عبیدالله لکوزی وایي
د سکال په جریان کې ترقیبي باندې کمی اشتې کېږي. درې درو تاسو او په اوس کورنۍ زیانمن شوي دي. جملې نونس تنه شهیدان شوي دي او دېش تنه زخمیانو. 325 کورنۍ په کلي ډول زیانمن شوي دي او 1300 کورنۍ په قسمي ډول زیانمن شوي دي. 8000 جریبه د 30 کیلومتره تللی.
د خاغلی لکوزی په وینا ټولو زیانمنو شو کورنۍ سره د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست او مرستندوی ادارو کومکونه کړی دي.
تقریبا 3200 کورنۍ ته مرسته د همکار موسسات له خوا شوې ده. 500 کورنۍ ته د حوادث ریاست له طریقه مرستې رسیدلې دي.
طبي پی خو ځپلې کورنۍ ورسره په شو مرستو خوشاله دي. خوایې سګنې او توپانی بارانونو، ګلې او سیلابونو ورته ډیر زیات زیانونه رسوبلي او د بیجاړو شو مینو زمکو او زینو رغبل د خلکو لوسه وتلې دي. عبدالغفار او عبدالله ازادي راډیو ته وویل
ډیر درانه بارانو نو دا رقم باران کوي مونږ په ژوند چته لیدلې هم نو مکمل پسلونه تبا کړی د خلکو کورونه مکمل وران کړی
په خلکو ته کوم زیان نه اړول دي. دا د دیو دو وسه او د توان نه بهر دي.
دوی له مسول چارواکو د زیاتو مرستو او د ورانو شوو زینو رغبل غواړي. په لغمان کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مشر بیوی له زرو زیاتو کورنیو سره به نقدي او د ژمنیو توکو مرستې وشي او همداراز به یو شمیر ځایونو کې د بیا رغونې پروژې هم پلي کړي.
سکال د ژمي د راتلو سره 1250 کورنیو ته ژمنۍ مرستې کیږي چې هغه نقدي او البسه دي. $200 او تر څنګ به ژمنۍ البسه دي. یو دیوار ان شاء الله د اوس شروع کیږي د هارون خیر په ځای کې د 1400 سنگر دره کې حوادث وزارت له طریقه د نوري پول بیا ترمن او ترڅنګ سنادي دیوالونه دي او د دولت شاه ولسوالۍ بانډدور بازار کې هم یو سنادي دیوال کار جریان لري.
په لغمان کې د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسولین په روان کال کې د طبي پیښو له امله د زیانمنو شوو شمیر ورسره د شوو او کیدونکو مرستو اندازه په داسې حال کې اعلانوي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان او د هیواد نورو ولایتونو کې هم د سږ کال له پیل څخه سیلابونو، ګلۍ او طوفاني بارانونو په سلګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې اړولو تر څنګ مالي زیانونه اړولي دي او ډېرې حیاتي زیربناوې هم ویجاړې کړې دي.
لدی سره د خبرونی نیمایی ته ورسیدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د اټکل له مخې نن یک شنبه د افغانستان په اتو ولایتونو کې د واورې، باران او سیلابونو اټکل سوی دی. دغه وزارت پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندوز، پنجشیر، بغلان، پروان، میدان وردګ او بامیان ولایتونو کې د واورې سخت اورښتونو، متوسطې تالندې برېښنا او ناڅاپي سیلابونو اټکل سوی. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 1500 او 1500 ملي مترو پورې اټکل سوی ده. طالبانو په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پروګرام په لړ کې په بدخشان کې د دریو ولسوالیو لږ تر لږه 10 کسان د کوکنارو د کار په تور نیولي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د بدخشان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو یو چارواکي ویلي چې نیول سوي کسان د بدخشان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ د دوی یو هیات پرون شنبه ازبکستان ته لړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا سفر د ازبکستان په بلنه کیږي چې پر مهال به د ازبکستان له چارواکو سره د سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا او پراخولو په باب خبرې وسي. ایرانی رسنۍ راپور ورکوي چې د افغانستان، ایران، هند او ازبکستان استازو د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د پراختیا په اړه خبرې کړي. تهران ټایمز دولتي ورځپاڼه راپور ورکوي چې د څلورو وړو هیوادونو استازو پرون د هند په ممبئی ښار کې په خپله درېمه کاري غونډه کې د ایران د چابهار بندر له لارې د سوداګریزې راکړې ورکړې او د مالونو د ترانسپورت او ترانزیت لپاره د اسانتیاو د برابرولو د ستراتیژیو په اړه بحث وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي په روان 14 ورځنی کمپاین کې د افغان شوزو د ملاتړ لپاره کار کوي. دغه سفارت د شنبه پر ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي ختمول یو نړیوال لومړیتوب دی او افغانستان هم ترې مستثنا نه دی. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې 14 ورځنی نړیوال کمپاین د دوشنبه پر ورځ پیل شو. د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د شوزو په وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړ که د بریکس ټولنې غړي هیوادونه په امریکایي ډالر راکړه ورکړه کمه کړي نو د دغو هیوادونو پر وارداتو به 30% تعرفه وضع کړي. بریکس د اقتصادي همکاریو ټولنه ده چې د برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبي افریقا په ګډون یو شمېر هیوادونه غړیتوب کې لري. یو نړیوال خیریه بنسټ وایي په غزې تړانګه کې پر یو موټر د اسرائیل په پرونی هوایي حمله کې د دوی د یو کارکونکي په ګډون 15 کسان وژل سوي دي. د ورلد سنټرل کچن یا دبليو سي کی په نوم بنسټ ویلي په دې اړه د نورو توضیحات غوښتنه کړې ده. هغه هم روس له هغه چې د اسرائیل پوز ویل چې د دبليو سي کی هغه کارکونکي په نشه کړي چې پر اسرائیل د حماس ډلې په حمله کې ونډه درلوده. پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د 8 هغه حمله په غزه کې د جګړې سبب سوه. روسي پرون شنبه اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکو یې په سوریه کې ګڼ ماموریتونه بشپړ کړي دي. د یاغانو د قومندې د توغندیو د وشتلو مرکزونه او کمپونه یې په نشه کړي دي. روسي په دغو عملیاتو کې د سوریه د حکومت ضد 300 جګړه مارو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د روسي تاس خبري اژانس په سوریه کې د روسي د ماموریت د مشر تورن اولیګ ایګناسیوک خبري راخیستې چې ویلي دي د افراطي مهاجمانو پر خلاف به د دوی پوځي عملیات دوام کوي. دغه اطلاعات په خپلواکه توګه تایید شوي نه دي. د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمره لوبډلو د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او سریلانکا دغه راز د بنگلاديش او نیپال چیمونه سره مسابقه کوي. دغه دواړه مسابقې د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې په متحده عرب اماراتو کې کیږي. د افغانستان او سریلانکا مسابقه د شارجي او د بنگلاديش او نیپال مسابقه د دوبی د کرکټ په میدان کې کیږي. افغانستان تیر جمعه د دغو سیالیو په لړ کې د بنگلاديش په وړاندې ماتې وخوړه. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه تمو بیا هم زه بختیار ساحل هر کله کوم. په دې خبرونه کې به واوري راشد خان یو ور بیا د ورځنۍ توپچونکو په قطار کې لومړی مقام ګټلی دی. د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې له پاکستان او عربي متحده اماراتو درې اړخیزه لوبلړۍ وګټله او اوس په آسیا جام کې ګډون کوي. د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي افغانستان ته راوړل شوی ده. کرکټ بورډ ویلي دي تاریخي سیمو کې ننداري ته وړاندې کوي. د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل د راتلونکي پړاو لپاره د وو افغان لوبغاړو په انتخاب هم درته ځانګړی رپورټ لرو. د افغانستان ملي لوبډله د درې لوبلړیو د ترسراوي په موخه زیمبابوې ته سفر کوي او هندستان د 15 ټیسټ لوبو په لومړۍ لوبه کې آسترالیا ته ماتې ورکړه. د دې خبرونې په لمن کې به د عربي متحده اماراتو په روانو لسوریزو سیالیو هم درته خبرونه وړاندې کړو. د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړي راشد خان یو ور بیا د ورځنۍ سیالیو د توپچونکو په قطار کې د ځل لومړی مقام ګټلی دی. د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویلي دي چې راشد خان وکړه شول چې د پاکستان له چټک توپچونکو شاهین شاه افریدي څخه دغه مقام ونیسي. راشد خان اوس مهال 650 پوینټونه لري چې په دې سره په لومړي مقام کې ځای لري. شاهین شاه افریدي بیا 620 پوینټونه لري چې دویم مقام کې قرار لري او د سویلي افریقا ساوکتو پاچونکو کې شاه مهاراج بیا په 640 نمرو سره په دریم مقام کې قرار لري. د لسو غوره توپچونکو په قطار کې بل هیڅ افغان لوبغاړی نشته. خو بل لور ته بیا د یو ورځنۍ توپچونکو د آل راونډرانو په قطار کې محمد نبی ساحل اوس هم په لومړي مقام کې قرار لري. هغه 313 پوینټ لري او تر سکندر رضا وړاندې په اول مقام کې ځای لري. ورپسې سکندر رضا په 291 نمرو په دویم مقام او راشد خان په 245 پوینټونو سره په دریم مقام کې ځای لري. د افغانستان 19 کلنو ځوانانو پاکستان ته ماتې ورکړه او تلولي وګټله. د 19 کلن ځوانانو د درېخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان د 21 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړې ده او د دې درېخیزو سیالیو وتلولې ګټلې ده. په لوبه د سې شنبې په ورځ د نومبر په 16 نیټه د کابل پر وخت 10:30 بجې د عربي متحده اماراتو په قربتو پیل شوې وه چې افغان لوبډلې پکې د پچ تر ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه. افغان توپ وهونکو په 500 اورونو کې 9 لوبغاړي له لاسه ورکړل او 250 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د افغان توپوهونکو له ډلې برکت ابراهیم زینهاویا، نظیف الله میری 650 او فیصل خان 140 منډې وکړې. د پاکستاني توپچونکو له ډلې بیا علي رضا او عبدالسبحان درې لوبغاړي وسوځول. پاکستاني لوبډلې د 340 خورونو په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، 229 منډې وکړې او د 21 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. یاد لوبډلې ته هارون رشید او شازیب خان نیمه سلیزي ووهلې. د افغانستان د توپچونکو په ډله کې د ازل نصیر معروف خیل او نصرت نورستانی دوه لوبغاړي وسوځول. دغه درېخیزي سیالۍ چې د نومبر په 14 نیټه د افغانستان، پاکستان او عربي متحده اماراتو په ګډون پیل شوې وي، تر وو سیالۍ وروسته د افغانستان په تلولې بشپړې شوې. افغان لوبډل مشر محبوب تسکین د دې لوبو ګټل له دې عمل اړین وبلل چې تر دې وروسته به په آسیا جام کې ګډون کوي.
د کرکټ مینوال د ستري بریا مبارکي وایم چې موږ دغه کوم درې ټیمونو سیریز دغه په خپل نوم کوم. نو واقعا ډېر زیات خوشاله يم د کیپټن په حیثیت، ځکه چې د سیو سیریز ګټل هغه د درې ټیمونو ترمنځ چې هغه یو اے او پاکستان او افغانستان ټیمونو، نو دا لوبغاړو کرکټ کې ماشاءالله ډېر زبردست و ډېر یې نو چې سره ټول لاړل نو کغه بیټینګ کې فیلډینګ کې او کبلران نو ډېر خوند مند میچ نو واخیست نو ډېر خوند یو کو بیا خاص کر د سی بریا چې لکه مونږ د فاینل میچ شو دغه بارے مونږ ترلاسه کړ نو واقعا چې لکانو ډېر زیاتې فوټو کو ډېر خوري وکړل په دې ګرمۍ کې نو بس د هیوادوال نو یو خیله دا چې شکب دروان یو لکه څنګه چې په دې سیریز کې د خپل دوغانو کې ستلی نو مغه می چوکې مونږ ته دوغانیو کې خپل دوغانو کې مو یاد وسېږي چې هغه می چونه ان شاء الله دا غسې په بریا سره پای ته ورسو ان شاء الله شکب هم ګټو.
د دې لوبلړې مخکخ وکټ اخستونکو نصیر معروف خیل د دې سیالیو په تړاو بیا داسې ویل دي
واقعا لکانو ډېر ښه گیم وکړ کتا سو ګوره مونږ کې سر کې ډېر زړه پغو او سو بیا چې هغه سه کوم کم بیک برکت او نزیب په کوم بیټینګ کې واقعا ډېر بس لا کور ډېر خوند هم دغه بیټینګ نو وایست دوه دونیم سو یو کړ نو ما غوز مونږ په ځان مکمل باور زمونږ سپینر ټیک چې سره کوم هغه په ټوله دنیا ته پته ده چې یو بهترین سپینران لرو او کتا سو مونږ سره پاس بولینګ او رنن مونږ درې پاس بالران لو بول نو چې هغه څه کوم پلان دی کوچ لخوا او هغه میټینګ کې مونږ ته ویل شو چې کوم هغه بیٹسمینانو ویکنس یا کوم ځای نه چې موږ ته غوډلی ونو بیٹسمینانو هغه مطابق بالرانو د هغه مطابق بالینګ وکاو واقع ډیر زیات خوشاله يم چې دا هم سر په سر په دې سیریز کې په فائنل او کې دواړو کې بیټل او په اخره کې ټول هغه ډول ته دې ستري بریا مبارک.
د غراس په فائلوب کې نیمه سلیز جوړونکو لوبغاړو برکت ابراهيم زي او نظيف الله ميري بیا د لوبي او خپل نیمه سلیزو په تړاو ویل دي
او د ماوي د فعال مثال کریس کی ولاړ یم او د پلان اوس د ټیم واز ډیر مشکل حالاتو کې بس ما دوه مختلف دا ټیم په مشکل حالاتو نه راو بس نو دوی ما سره ډیر ښه پارتنرشپ او عوام دې سره ښه پارتنرشپ کوي دې دا راز دا چې موږ دا ټیم 200 پلس ته ورسو
د پوچت پلان هم بس هغه موږ عملي کو ما مو کولای شو چې دوی مو سره پلس ټارګټ هم
بل بیټینګ برخه کې خو نور ماشاءالله هر څه کوي او ما نه دې چې لګیاو نو هغه نه بعد دې موږ فاست بالرانو کې کوم بالینګ کړی دا او سپینرانو کوم بالینګ کړی دا به خې دې یادونه ورته
بس مون سره بس خو کوچ دې هغه موږ د پلان ماکو مون پس بالارانو ته موږ سه سپینرانو ته امو چې امو چې ملک امو چې موږ میټو ګټه او بل مون سره خو فیلډران خو فیلډینګ فیلډران وکړو امو چې بس میټو ګټه
کڅه هم تر ډیره په ملي سیالیو کې د لوبو د غټلو ډیره سلنه خلک وروتو پچونکو ته ورکوي خو لیدل کیږي چې په دې لوبو کې چټک او تو پچونکو هم خېلو بکړي دي لډلې نصرت نورستانی او خاطر ستانګزي داسي ویل دي
او که ډیر خمه چې شو زموږه کاون الان یوول بیټینګ کې دومره خرن زموږ شو پسته چې کوم بس نه خپل نشي وکړه نو هغه او کول شو چې څه هدف ته ولر شو او باندې کې کوم پلان چې موږ کوچ سره کړو او کیپټن راکړو هغه باندې موږ ملي وکړو چې الحمدلله موږ میچ وینم
او وخت سړي روخه مې چوسو نو دا سره بریا دې مون ټول او دولت مبارک وي او وخت سي د ټول ما سره فوټبال کې ډیر ښه پارتنرشپ وکړه هغه څه ټیم ته پکارو مون ته پکارو د کوچ پلان هغه مونږه ملیکو الحمدلله بس میچ مو خو او ریزلټ هم تاسو ولید
او ډیر زیات خوشاله ان شاء الله زموږ د هیوادوال نه دا درخواست چې مثال موږ ته واغانو کې چې زموږ هدف راتلونکي شاکپ ان شاء الله شاکپ ان شاء الله افغانستان ته راوړو غوښنه بعد زموږ کوالیفای راوند ان شاء الله هغه به کوالیفای کوو ان شاء الله بس کور کې ونه موږ هیله ده چې موږ د واغان کې یاتو سره
او وخت چې دا د شاکپ لپاره زموږ ډیر ښه پریپریشن او ان شاء الله شاکپ ته پوره پوره ماده یو ان شاء الله شاکپ بونګټو او
د یادو درخیزو سیالیو تر پای تر رسیدو وروسته د افغانستان نلسکلن لوبډله د نلسکلن واسیا ځوانانو پاسیا جام کې ګډون کوي چې د روان نومبر میاشتې په 19 منټه په عربي متحده اماراتو کې پیلېږي په دغه سیالیو کې افغانستان له بنگلاديش سریلانکا او نیپال سره سیالي لري چې د افغانستان لومړی لوبه به د نومبر په 19 منټه له بنگلاديش سره وي
ورزش مو له ایتیاط لري ساتي
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي د سې شنبې په ورځ افغانستان ته ورول شوې ده. کرکټ بورډ زیاته کړې دغه ټرافي د نومبر په 26 نیټه افغانستان ته ورول شو چې لومړی د کرکټ بورډ په اداره کې د کرکټ د پخوانی او مخکخ لوبغاړو ترمنځ ننداړې ته کې خودل شو او بیا د افغانستان نورو تاریخي سیمو ته هم ولېږدول شو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل د اتلانو جام سیالیو ته لار موندلې ده او په پلان کې ده چې دغه جام د نوي 2025 زیږدیز کال د فبروري په میاشت کې په پاکستان کې پیل شي. کڅه هم د هندستان او پاکستان د خپل منځي جنجالونو لامل الله هم د چمپیونز ټرافي بشپړ محلويش نه اعلان شوی، خو افغانستان به په خپل ګروپ کې له سویلي افریقا، استرالیا او انګلستان سره سیالي وکړي. د دغه ټرافي د نندارې په مراسمو کې ګډو پخوانیو افغان لوبغاړو خبرې کړې دي چې لډلې کریم صادق داسې ویلي دي.
په لیټر سیریزونو کې مونږ پاکستان ته ماتې ورکړې، همداسې بنګلادیش او ساؤت افریقا او سریلانکا، د نړۍ ټولې غښتلې لوبډلې مو والي، یوازې هندوستان پاتې ده انشاءالله، هغه به مو حل کېږي ډېر لنډ وخت کې. ډېر کم وخت کې ډېر یو غټې لاسته راوړنې زمونږ د دې ملګرو په مټ باندې ترسره شوې. نن سهار افغانستان ته دا چمپیون ټرافي راغلې ده، ډېر په جوش او خروش سره افغانستان کرکټ بورډ ښه پروګرام لارې دلته راغلی ده، او دوه میاشتې وروسته په لاهور کې شروع کیږي. ما سره څنګ کې زموږ کپتان اشمت خان اظهر نه وروسته ډېر لکی کپتن ایکس کپتن نوروز ناست دی. داسې نه وایم چې خپل هغه نه خپل پرډکشن داسې و، انشاء الله چې لاهور کنډیشن ته پکتو او موجوده وخت کې چې زموږ کوم ښه پرفارمنس ده، نو زه سل فیصد باوري سل فیصد په دې ټولو لوبډالو باندې پاکستان کنډیشن چې ده د مونږ د کابل او د جلال آباد او د خوست سره بالکل سیمیلر ده. نو په دې هیله چې انشاءالله اشمت جان دغه کپ افغانستان ته ګټون کې راوړي او همدلته دغه نور انعامات سره دلته کیږو، نو هغه ورځ انشاءالله لرې نه دي. کرکټ اوس ماشاءالله زمونږ ډېر یو ښه لیول ته رسیدلی او گراؤنڈونه لرو په ټول افغانستان کې، خخ میدان لرو په ټول افغانستان کې، اکثریت ولایتونو کې خخ اکیډمیان لرو، غټ غټ خخ کوچز لرو، هغه ټول لوبغاړي مونږ هغه سابقې لوبغاړي اوس ټول هغه کرکټ هغه د کوچنګ هغه ټول هغه اسناد دی ولې پوره کړي دي. نو هر لحاظ نه میډیا د مونږ عوام په کرکټ پوه شوی، زمونږ جورنالستان ماشاءالله ډېر زیات ترقی شوی ده په کرکټ باندې، ډېر اکثریت ښه طریقې سره پوهېږي. نو انشاءالله دغه هدف هم دا ده چې د کرکټ باندې دغه ټول افغانستان سره یو موټی کړو، او افغانستان چې دا څلوېښت کاله څومره بدبختیانې لیدلې دي، د کرکټ په ذریعه باندې د ټول افغانستان ته خوشحالي ورکړو راتلونکو نسلونو ته. نو ډېره زیاته مننه ډېره زیاته ټولو نه په دې هیله چې انشاءالله نړیوال جام سره سره اول د چمپیون ټرافي مو ګټو.
د ولې د چې یا د ټرافي په لومړي ځل په پاکستان کې نندارې ته وړاندې شو، او تر افغانستان وروسته به بنگلاديش، سویلي افریقا، استرالیا، نیوزیلند، انګلستان او هندوستان ته هم د نندارې لپاره سفرونه وکړي.
احتیاط، تباهي او ورزش، سلامتی ده.
د هند کرکټ د تجارتی لیگ یا آی پی ایل د 2025 کال د سیالیو لپاره د لوبغاړو د اخیستلو په بولې کې د راشد خان په ګډون چې مخکنی لوبډلې د 13 کروڑ هندي روپیو په بدل کې له ځان سره ساتلی، شپږ لوبغاړي د بولې له لارې د بیلابیلو لوبډلو لخوا په لوړو بیو پیرل شوي دي. کرکټ پوهان دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون خورا مهم بولي. افغان کرکټ مینوال هم دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدو ته خوښ دي. نورحال په دې راپور کې
د هندستان د تجارتی لیگ آی پی ایل د 2025 کال د سیالو لپاره او افغان لوبغاړي د بیلابیلو لوبډلو له لوري اخیستل شوي دي. راشد خان له وړاندې پخوانۍ لوبډلې یې ګجرات ټایټنز د 13 کروڑ هندي روپیو په بدل کې د راتلونکي آی پی ایل لپاره له ځان سره ساتلی و. د 2025 زیږدیز کال د سیالیو لپاره لوبډلو ته د لوبغاړو د انتخاب ستره بولۍ سږ کال د نومبر په 24 او 25 نیټه د سعودي عربستان د جدې په ښار کې ترسره شوه چې ټولو 10 لوبډلو د 6.5 کروڑ هندي روپیو په بدل کې 102 هندي او بهرني لوبغاړي خپلو لوبډلو ته انتخاب کړل. که څه هم د سږ کال بولۍ ته 13 افغان لوبغاړي شارت لیست شوي وو، خو له ډلې یې له راشد خان پرته یوازې 6 لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته انتخاب کړل شول چې د بولۍ له لارې تر ټولو په لوړه بیه پیرل شوی لوبغاړی نور احمد و چې چینای سوپر کینګز لوبډلې په 10 کروڑ هندي روپیو واخیست. علامه محمد غزنفر بیا په 4 کروڑ او 10 لک هندي روپیو د ممبئی انډینز لوبډلې واخیست. دغه شان د افغان لوبغاړو له ډلې عظمت الله عمرزی په 2 کروڑ او 600,000 د پنجاب کینګز لوبډلې، رحمان الله ګربز په 2 کروڑ د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې، فضل حق فاروقی په 2 کروڑ د راجستان رایلز او کریم جنت په 15,000,000 هندي روپیو د ګجرات ټایټنز لوبډلې واخیستل. د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات په دې سیالیو کې د افغان کرکټ لوبغاړو د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د خوښۍ زیری، د ویاړ زیری چې افغان لوبغاړي چې دلته افغانستان کې روزل شوي دي، دلته په کورنۍ کرکټ کې ولوبېدل، دلته خوځلېدل، بیا د کرکټ بورډ له لورې په بیلابیلو لوبډلو کې دوی ته فرصت برابر شو، لکه 19 کلن لوبډله، الف لوبډله، ملي لوبډله، او هلته هم د ښه پرفارمنس په اساس بیا بیلابیل لیګونه د دوی نه غوښتنه کوي چې دوی سره په سوداګریزو لوبو کې ولوبېږي. نو دغه لیګونه هم ښه فرصت دی چې زموږ لوبغاړي پکې لا ډېرې زده کړې وکړي، لا ډېرې تجربې ترلاسه کړي، ځکه په دغه لیګونو کې د نړۍ د بیلابیلو لوبډلو لوبغاړي شته دی، روزونکي شته دی، نو د زده کړې لپاره لا ښه پلیټ فارم دی.
کرکټ پوهان د سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل ډېر مهم بولي. د ډلې فرهاد فدایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
څوارخه دي، اولی دا چې مثلا د مالی ارخصه د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غټ لیک دسي، ډېر زیاتې روپۍ لوبغاړو ته پکې ورکول کېږي. نو خامخاص کله لوبغاړو ته روپۍ ورکول کېږي، دوی د فیس یو څه کرکټ بورډ ته راځي، د کرکټ بورډ په بودیجه کې ورسره مرسته کېږي، او بل دا چې خپل لوبغاړو سره دغه اقتصادي کومک د لوبغاړو د پیاوړتیا سبب کېږي. نیٹورکنگ د پکې سال ته تاسو زې انټرنیشنل کوچ سره تاسو اړیکې جوړیږي، انټرنیشنل لوبغاړو سره تاسو اړیکې جوړیږي، نو سبا ته تاسو د امغه نیٹورکنگ په اساس باندې د افغانستان نور لوبغاړي د پلیټ فارم ته معرفي کولای شي، او دغه سره کراوډ یا د نړیوال چانه مخکې سره کله افغانستان لوبغاړي کرکټ کوي، نو د پریشر سچویشن باندې دوی د نور لوبغاړو لپاره آماده کوي. څومره چې لوبغاړي ډېر گیم ټایم ولري، څومره چې ډېر کرکټ وکړي، کومره ډېر کرکټ پیاوړی کیږي، نو د هر اړخه چې تاسو دې ته وګورئ، د افغانستان د لوبغاړو لپاره دوی ګټې بیخي زیاتې دي، او دا ډېر خوشحالۍ ځای دی. الحمدلله د افغانستان څخه دغه لوبغاړي برغلي دي، او د خپل مسالې کول وبيږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مینوال هم د سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدلو ته خوښ دي. لکابل د کرکټ مینواله فتانه غفورزی وایي:
په پیل کې د افغان لوبغاړو د ښه قیمت اخیستل هغوی د مهارت او نړیوال شهرت ښکارندوی ده. راشد خان او محمد نبی او نور افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې د پام وړ مهارتونه وړاندې کړي دي، چې د هغوی د بیو د لوړوالي یا د بیو لوړوالی یو مثبت ګام ګڼل. موږ د افغان لوبغاړو د ګډون له امله په پیل د لوبو لپاره خوشحاله یو، څارو یې او تل یې ملاتړ کوو. دغه لوبې زموږ لپاره د ویاړ او خوښۍ سرچینه دي، او هیله لرو چې افغان لوبغاړي لا ډېر پرمختګ وکړي.
نوموړی وایي دغه لوبې ځکه ګوري چې افغان لوبغاړي په کې لوبېږي. یادونه ده چې بولۍ ته درې نور افغان لوبغاړي، محمد نبی، نوین الحق او مجیب الرحمن، هم وړاندې شول، خو کومې لوبډلې وانخیستل. د آی پی ایل لیگ د لوبغاړو د پیرلو په مراسمو کې سږ کال تر ټولو لوبغاړو په لوړه بیا هندي ریشب پنت د لکنو سوپر جاینټس له لوبډلې سره یو ځای شو، چې تر یوې اوږدې او سختې بولې وروسته په 20 کروڑ لکنو لوبډلې واخیست، او دا د آی پی ایل د بولۍ په تاریخ کې د لوبغاړي تر ټولو لوړه بیه ده. د آی پی ایل د 2025 کال لوبې به د مارچ په 14 پیلېږي، او د می په 25 به پای ته رسیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د افغان ملي لوبډلې د راتلونکو لوبلړیو نیټې په ډاګه کړې دي. د اکتوبر په 9 نیټه دغه نیټې په ډاګه شوې دي، خو الله احمد کرکټ بورډ ادارې د یادو سیالیو لپاره افغان لوبډلې نه دی اعلان کړي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د ډسمبر له 9 نیټې څخه د نوي زیږدیز کال د جنوري تر 6 نیټې پورې به دغه درې لوبلړۍ ترسره شي. دغه لوبلړۍ چې د زیمبابوې په کوربتوب ترسره کیږي، پکې درې شل ورځې، درې ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9، 11، 12 نیټه وي او د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 15، 15، 19 نیټه ترسره شي. دغه راز د ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د ډسمبر میاشتې په 26 نیټه پیل او تر 1.5 به دوام وکړي او دویمه ټیسټ لوبه به د جنوري میاشتې په 2 نیټه پیل شي او تر 6 نیټې به دوام عمومي. د یادونه ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 6 نیټه د زیمبابوې پلازمېنې حرارې ته ورسیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د هندستان او استرالیا ترمنځ د نومبر په 22 نیټه پیل شوی ټیسټ سیالي د نومبر په 15 نیټه هند وګټله. دغه سیالي چې د استرالیا په پرت ښار کې ترسره شوه هند د دواړو پاړیو تر لوبولو وروسته کوربه لوبډلې ته د 540 منډو هدف ورکړ. هندستان د خپل توپوهنې په لومړۍ پاړۍ کې 150 خو په دویمې پاړۍ کې د شپږو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 400 منډې وکړې او نور یې خپله پاړۍ ونه غځوله. په هندي توپوهونکو کې یشسوی جیسوال 168 او ویرات کوهلی 100 منډې وکړې. د استرالیا لوبډلې بیا په لومړۍ پاړۍ کې 104 منډې کړې وي او د هدف په تعقیب یې یوازې 234 منډې وکړې او دا سیالي د 295 منډو په تفاوت وبایلله. د هندي توپ اچونکو له ډلې جسپریت بومرا په دواړو پاړیو کې اته لوبغاړي وسوځل او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. ټاکل شوی ده چې په دې لوبلړۍ کې د دواړو لوبډلو ترمنځ 4 نور ټیسټ سیالۍ هم ترسره شي او دغه لوبلړۍ به د نوي 2025 زیږدیز کال د جنوري په 10 نیټه پای ته ورسیږي. د عربي متحده اماراتو په قربتوب د ابو دبي لسوريزي سیالي چې د نومبر په 21 نیټه پیل شوې دي هرې لوبډلې پکې تر دې دمه خپلې 15 سیالۍ بشپړې کړې دي. د مهالویش لمخې دغه سیالۍ به د ډسمبر میاشتې تر 2 نیټې دوام کوي او دغه لوبې د لسو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. تر دې دمه د سام آرمی لوبډله تر ټولو مخکښه ده چې په 15 سیالیو کې 15 واړه ګټلې دي او دویم پړاو ته لار پیدا کړې ده. همدارنګه په دې لوبو کې د ډیکان ګلیډیټرز لوبډله په دویم مقام کې قرار لري چې په 15 سیالیو کې 4 ګټلې یوه بایللې ده. د یو پی نواب لوبډله چې رحمان الله ګربزی لوبډل مشر دی په 4 سیالیو کې 2 ګټلې دي او 2 بایللې دي. د غراز د ابو دبي لوبډله بیا په 4 مقام کې قرار لري چې په 4 کې 2 ګټلې دي 2 بایللې دي او د ناردرن واریرز لوبډله بیا په 5 مقام کې قرار لري. په یاد لوبډله کې هم 2 افغان لوبغاړي عظمت الله مرزي او فرید احمد ملک په نوم لوبه کوي. سکل د ابو دبي په لسوريزو سیالیو کې ګڼ شمیر افغان لوبغاړي اخیستل شوی دي چې تر دې دمه د توپ اچونکو په ډله کې مخکخ افغان لوبغاړی چې دی هغه امیر حمزه اوتک دی چې هغه د ابو دبي په لسوريزو سیالیو کې تر ټولو زیاتې وکټې اخیستې دي. نوموړي 15 پاڼې تر سره کړې دي چې د 8.28 په اوسط سره یې لوبغاړي سوځولې دي. تر هغه وروسته د آیرلینډ مارک اډیر قرار لري. د توپوهونکو په ډله کې بیا د سویلي افریقا فاف ډوپلیسی مخکې دی چې په 15 پاړیو کې 190 منډې کړې دي. دغه راز جاس بټلر په 15 پاړیو کې 104 اویا خو رحمان الله ګربز بیا په 4 پاړیو کې 168 منډې کړې دي چې 80 اوسط لري. هغه په تر دې دمه په 2 سیالیو کې نیمه سلیزي وهلې دي. دغه راز د نومبر په 26 نیټه د دې ټورنمنټ په 6 سیالیو کې د بنگلا ټایګرز لوبډلې د ناردرن واریرز لوبډلې ته په 10 وکټو ماتې ورکړې ده. په یاد لوبه کې 2 افغان لوبغاړو محمد شهزاد محمدی او حضرت الله زازی تر ټولو ښه توپ وهنه کړې ده. په بنگلا ټایګرز لوبډله کې چې د راشد خان په ګډون ګڼ شمیر افغان لوبغاړي لوبه کوي د ناردرن واریرز لوبډلې د 108 منډو هدف د بنگلا ټایګرز لوبډلې د حضرت الله زازی او محمد شهزاد محمدی پر مټ په 1.5 اورونو کې پوره کړ. حضرت الله زازی په دې لوبه کې په 23 توپونو 35 منډې وکړې چې 3 څلوریزي او په یو اور کې یو اربیا 15 شپږیزي وهلې. دغه راز محمد شهزاد بیا په 25 توپونو 45 نسوزیدلې منډې وکړې چې په پاړۍ کې 8 څلوریزي او 2 شپږیزي شامل وي. دغه راز راشد خان بیا په خپله توپاچونه کې په 2 رونو کې 11 منډې ورکړې او 2 وکټې واخیستې. تر دې وړاندې سیالۍ کې هم راشد خان په یوه لوبه کې په 2 رونو کې یوازې 4 منډې ورکړې وي او 1 وکټې ترلاسه کړې وه.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د روانې ونې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ.